دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبان حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نومان سویل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته په ټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی. سویل شاهین زیاتوي ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د تحصیل او همغږۍ لپاره طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته یې چاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. شغل شاهین داسې مال دا غوښتنه کوي چې لا وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر د مخکنی حکومت د یو شمېر کړیو لخوا ناندرې روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر کې پرون د چهارشنبه پر ورځ لیکلي دي چې د پخواني استازي غلام محمد ساکزی د استعفا پر مهال ولی نعیمي ناروغ و او نصیر احمد فایق ته د موقت وخت لپاره د چارو مسؤلیت سپارل شوی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت د مقام پر سر لاغه ورسته لانجې زیاتې شوې چې نصیر احمد فایق د ښاغلي اتمر مکتوب د قانون خلاف بللی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په جنیوا کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه په یوې غونډې کې ګډون کړی او ځینې سرچینې وایي چې دوی به له اروپایي چارواکو سره د خپل د حکومت پر ځینو مرشانو د بندیزونو د ختمېدو په اړه هم خبرې وکړي. په جنیوا کې یو ډیپلوماټي رافیل ناګیلی د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو له ورغلي پلاوی سره لیدلی وو او وایي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره خبرو اترو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ښاغلي ناګیلی له خولې لیکلي طالبان په دې پوهېدلي چې له خپل جنګ ځپلي هېواد سره د لا ډېرو مرستو په مخ کې د خنډونو د لرې کولو لپاره دوی باید لومړی ګام واخلي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر یو چارواکی وایي د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له دوی سره لیدلي دي. د طالبانو د غایت مشري د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر کلندر آباد کوي. د طالبانو یو پلاوی روانونی د بشري مرستو د یوې ډلې جنیوا کال په بلنه په دغه غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی. خو د دې غونډې چې مقصد یې د افغانستان لپاره بشري مرستې پیدا کول دي تر اوسه په اړه ډېر تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. په سعودي عربستان کې چارواکي وایي چې پاوز د هوتی اغانو یو بې پیلوټه یا ډرون الوتکه په هوا کې له منځه وړي چې د یمن سره سرحد ته نږدې هوایي ډګر د برید کولو لپاره تغول شوي وه. چارواکي وایي چې د نسکور سوي الوتکې ټوټې او پرچې په مزه کې ویدلي او لښته لږه دولس تنه پکې ژوبل شوي دي. هوتی اغانو چې ایران تر شا ولاړ دي د برید کولو ادعا کړې ده. د اغانو په ټوټه لیکل دي چې هدف یې د سعودي عربستان د اباها نړیوال هوایي ډګر وو، ځکه چې دغه ډله وایي د هوایي ډګر په یمن کې د نظامي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. هوتیانو تر دې وړاندې هم په دې هوایي ډګر دا ډول بریدونه کړي دي. په یمن کې هوتی اغان د 2015 کال را په دې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره جګړه کوي او وخت نه وخته په سعودي او عربي اماراتو کې د بلاستیک توغندیو او د ډرون الوتکو بریدونه کوي. د برتانیې حکومت د پنځشنبه پر ورځ یو قانون تصویب کړی چې حکومت ته واک ورکړي که روسیه په اوکراین برید وکړي نو سخت بندیزونه دي پرې ولګول شي. برتانیې دغه قانون په داسې حال کې منظور کړی چې دغه هیواد د بارنو چارو وزیر لشتراس په دې ورستیو کې ماسکو ته سفر کړی وو او د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د ملاقات وروسته وویل چې د خبرو مایوسه کړې ده. د برتانیې د بارنو چارو وزیر لشتراس خپل روسي سیال سرګی لاروف ته خبرداري ورکړ چې په اوکراین برید کول به یو غمیزه وي. هغه زیاته کړې چې ناټو هم دا وځي کړی چې پر اوکراین هر ډول یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمامه شي. شغل لاروف د ټریس د دغه سرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د مسکو پر وړاندې د لویدیس چلن به یوازې په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. بلې خوا روسیې په بیلاروس کې 15 ورځنی ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینونو د ناټو سازمان ته یو ډول خبرداري ورکړي او لویدیس مشرانې اړ کړي چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې نور هم چټکې کړي چې په اوکراین د برید مخه ونیول شي. ناټو ویلي چې په تیرو درو لسیزو کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو وروسته د روسیې لخوا توغندیو او په درنو وسلو سنبال روسي پوځیانو ځای پر ځای کول یو خطرناک شیبه ده. د جرمني چانسلر اولاف شولز د لویدیس پر ضد داسې اقداماتو کولو په اړه روسیې ته خبرداري ورکړی او ویلي چې لویدیس د خپلو متحدینو اندېښنې ډېرې جدي نیسي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د روسیې او بیلاروس دغه پوځي تمرینات به د فروری تر 6 نیټې پورې جاري وي. د غراز د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت د اټکل مخې روسیې د اوکرين پر سرحد شاوخوا 130,000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. لویدیز مشرانو څو ځلې په دې نیت ماسکو ته سفرونه کړي چې د روابطو لارې خلاصې وي، او د ناټو په سازمان کې د ختیځ اروپا او د شوروي اتحاد پخواني هیوادونه د ګډېدو او د پراخېدو په اړه د روسیې اندېښنې واوري. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې عیني شاهدانو ویلي چې زرګونو سوډانیانو په دې وروستیو کې لارو کوڅو ته راوتلي، او د تیر کال د پوځي کودتا وروسته واک ملکي حکومت ته د نه انتقالولو پر ضد مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرېچیانو چې بیرغونه یې رپول او د شعارونو ورکولو تر څنګ یې یو بل ته ویل چې د امنیتي ځواکونو څار دې هم کوي، ځکه چې په تیرو لرونو کې هغوی ځپل شوي او ډزې پرې شوي. د روغتیا خپلواکو مسؤلینو ویلي چې په تیرو لرونو کې د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه نه بیا تنه وژل شوي وو او سلګونه نور ټپیان شوي وو. د سوډان حکومت په وار وار په مظاهرېچیانو ډزې کول رد کړی، خو د بشري حقونو ډلې د عیني شاهدانو له قوله وایي چې امنیتي ځواکونو مخامخ ډزې پرې کړي او اوښکې بهونکې ګازې هم پر استعمال کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې د پوځي کودتا وروسته په سوډان کې په دوامداره توګه مظاهرې کیږي، او مظاهرېچیان واک ملکي حکومت ته د سپارلو غوښتنه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت یو پلاوی په سویس کې د افغانستان د بشري وضعیت او افغانانو سره د بشري مرستو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د سفر هدف افغانستان ته د بشري مرستو جلبول دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د امنیت وزارت د سرپرست ډاکټر کلندر عباد په مشرۍ او پلاوی د کابل څخه جنیو ته رسیدلی دی. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال ویاند بلال کریمی امریکا غا آشنا راډیو ته ویل چې دا پلاوی به په جنیو کې یو کانفرنس ګډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه هم خپل نظر شریک
د صحت وزارت وزیر محترم کلندر عباد صاحب په مشرۍ او هیئت د سویس هیواد کې د جنیوا کال د موسسې په نوم د موسسې په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر کړی چې د موسسې څخه د لوري څخه پر بلل شوی او کانفرنس کې به ګډون کوي. دې کانفرنس کې به د بشري حقوقونو د رسیدلو پر څرنګوالي، د بشري حقوقونو پر وړاندې د پرتو خندونو، همدارنګه بشري نورمونو او بشري تړونونو او د افغانستان سره د صحت او اقتصاد په برخه کې د مرستو او د اقتصادي مسایلو د څېړلو په برخه باندې بحثونه کیږي، او همدارنګه د اسلامي امارت پلاوی د دینو نورو مؤسساتو له مسؤلینو سره د مرستو او بشري حقوقونو په اړوند باندې بحثونه او مجالس لري.
تیر میاشت ناروی ته د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی سفر وروسته د اروپا ته د طالب چارواکو دوهم سفر دی. بلال کریمی دا سفر د طالبانو د نورو چارواکو سفرونو په څیر نړۍ سره تعاملاتو په برخه کې مهم سفر ګڼي.
په مجموع کې ټول تاغه تحرکات چې له نړیوالو سره د تعاملاتو او د تماسونو په برخه کې رامنځته کیږي مثمر او ګټور دي، او موږ هیله من یو چې دا مسترش په پراخوالی پیدا کړي او بل اخره په ټولو مسایلو کې رسمي تعاملاتو ته داخل شي.
طالبانو دا ګیز د میاشي په پیل سره افغانستان کې وخت لا سکړي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په افغانستان کې دی حکومت پر سپیټ نه پیژندلی. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهاجي وایي چې سویس ته د طالبانو د حکومت د پلاوی سفر د دغه هیواد لخوا د افغانستان د نوي رژیم د سپیټ پیژندلو په معنا نه دی.
خود سویس یو کشور بې طرف است.
خاګلی پرهاجي ویل په خپل سویس یو بې طرفه هیواد دی، حتی په دوم نړیوال جنگ کې هم بې طرف پاتې شوی وو. په نړیوي ډول په سویس کې تل د سولې خبرې ترسره کیږي. د سویس د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د طالبانو پلاوی سره به خبرې ولري، خو دا خبرې د رسمیت پیژندو په معنا نه دي. د سیاسي چارو یو بل کارپو اسدالله ظاهري د دغه سفر په اړه وایي چې ممکن د طالبانو د حکومت هدف د دغه سفر څخه د مشروعیت ترلاسه کولو د هڅو په لړ کې یوه هڅه وي. خغلی ظاهري ویل دا کېدای شي چې د طالبانو یو تر ټولو مهم هدف وي. سویس په دې برخه کې مهم رول لوبوي، او بل دا چې د سویس په شان یو هیواد کولای شي په افغانستان کې د ډیرو بحرانونو د هواري په برخه کې مرسته وکړي. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي نمائندګۍ په ویلاوي کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې، ویلي چې طالبان حکومت پلاوی سویس ته د یو غیر حکومتي موسې په بل نه تللې دي. دغه سفارت چې چارواکي د افغانستان د پخواني رژیم لخوا ګمارل شوي په ویلاوي کې په روسي ویلي کې په کابل کې بې درکه شو د خودو سلور پالانو د وضعیت یادونه کړې، او سویس ته د طالبانو د حکومت د لوړ پوړي پلاوی سفر تر پخته نه راوسته. سویس ته طالبانو د حکومت دغه پلاوی د سفر وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی هم تیر میاشت ناروی ته سفر کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا د مرکزی قماندانې نومان مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداري ورکړی چې القاعده او داعش د بیا تنظیمېدو په حال کې دي او طالبان او القاعده سره اړیکې پرې کړي نه دي. جنرال کوریلا سناتورانو ته ویلي چې د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره د ګډې همکارۍ نښې نښانې لیدل کېږي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د امریکا د مرکزی قومندانې نوی ټاکل کیدونکو قومندان ډګر جنرال مایکل کوریلا خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش ډلې په پراخه کچه د بیا تنظیمېدو په حال کې دي. خغلی کوریلا د سشمې پورت د امریکا د سنا د مجلس د وسوالو خدماتون د کمیټې په استمایه غونډه کې ویل چې امریکا ته هم د القاعده او داعش د لخوا تهدید متوجه دي. هغه د بیا تنظیمېدو په حال کې دي او طالبانو له القاعده ډلې څخه لاسنه نه اخیسته. د امریکا د مرکزی قومندانې د چرواکي وایي چې د ډلې لیور د چی پر امریکا برید وکړي خو ورتیا نه لري.
What do you see as the challenges?
په افغانستان او سیمه کې کوم ننګونې ګوري او کولای شو چې د حواله لارې پر وړاندې مبارزه وکړو؟
Senator, as you identified,
سناتور لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ننګونو څخه یو هیواته د القاعده او داعش د لوړ مقام توجه تهدید دی. غوړې تنظیمېدل په حال کې دي. طالبانو له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړې نه دي. د داعش خراسان ډلې زندانیان چې له بګرام او زرخی پله له زندانونو آزاد شوي دي، د بیا تنظیمېدل په حال کې دي. دوی غواړي پر امریکا برید وکړي خو تر اوسه یې وړتیا نه لري.
یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې د تهدید له منځورل لپاره په کار ده چې د ترهګر ډلو ریښې له منځه یوړل شي.
خو دوی څه کار نه کولی شي؟ یو خودي پالیسی اوور هورایزن ده چې د هوایی عملیات وکړي، هر ځای کې چې داعش مشرانو وسیږي هغه وژل شي. اما د یادو نه وسی چې د داعش په مشرانو باندې دغه جګړه نشي ختمېدلی، داعش نشي ختمېدلی، بلکې انګیزه یې نور هم زیاتېږي. دوی باید دا په نښه کړي چې د دوی سرچینې چېرته دي، کوم استخبارات د سیمې دوی ته حمایت ورکوي، او د دوی ټرینینګونه مرکزونه په کوم ځای کې دي. تنا هغه سرچینې یو مخه کولی ول شي بیا داعش له منځه تللی شي. غیر د هغې نه داعش به د طالبانو دپاره هم سرخوږي، افغانستان دپاره هم، ځکه د ایسای ملاتړ لري.
د امریکا د مرکزی قومندانې نوی ټاکل کېدونکو قومندان د سنا مجلس استماعي غونډه وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین دی.
Additionally we have
په افغانستان کې بشري ناورین دی. زه په دې باور يم چې پر راتلونکو کې ځنې فرصتونه شته چې مونږ کولای شو پرې کار وکړو، کېدای شي د خړو نړیوال پروګرام یا په سیمه کې نور برخو سره کار وکړو چې بشري ناورین راکم کړو.
د ملګرو ملتونو د څار ډلې په تازه راپور کې ویلي چې د طالبان راتګوروسته په هغه هیواد کې د بهرنۍ اورپکو فعالیت زیات شوې ده. راپور وایي چې څو میاشتې مخکې د اوسامه بن لادن زوی عبدالله بن لادن هم افغانستان ته تللی و او هلته یې له طالب مشرانو سره لیدلې دي، خو طالبان دا راپور رد کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د هیتسن او د هڅن د مرکز چیرونکې حسین اقانی وی چې طالبان تر اوسه پاکستان ته حق سندې دی ورکړي چې اسلام آباد ترې تملرله. شاهناز نفیز له حسین حقانی سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلې چې په تیر شپږو میاشتو کې د طالبانو واکمنی څنګه ارسي.
پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے.
لومڑی خبر خدا دے چھ حق خلق نائل شوی چھ ویل بے طالبان بعد نوی مل اسی حکومت نہ بدل او بل رنگ حکومت کوی. طالبان ہم ہا غدی طالبان پخپل فکر دی حکومت پتر زیا ڈول او نظریہ کہ ہم ہما غبخوانی طالبان دی. دویم خبر ادا چھ طالبان او دی ہغوی ملاتڑی ہم مایوس شوی دی. دی ہغوی فکر او چھ نڑی بے واک ڈیر جر پرسمے تو پیجنی او اڑی کی بور سر پائل کڑی خدا سی ونہ شول. دریم دا چې د افغان ولس لپاره د طالبان واک دی او عذاب په توګه ثابتېږي. پخوانی حکومتونو او بهرنیو ته بدرد او کنځل آسان دي، خو د هغوی په وخت کې به په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ 25 میلیونه ډالر راتلل او اوس بند شوي دي او په افغانستان کې اوس قحطی ته نږدې حالت دی.
په دې تیرو میاشتو کې تاسو د طالبانو واک ته د نړیوالې ټولنې عکس العمل یا غبرګون ته څنګه ګورئ؟
پاکستان اور چین
کہ پاکستان او چین ته وګورو نو دواړه داسې فکر کوي چې ک طالبانو سره اړیکی خېوی نو که هغه ل خپل ول سره څه هم کوي نو دوی پروا نه کوي او غوړي چې نور نړی دی هم د هغه ل زاوی طالبانو ته وګوري خدا دمر اسانه نه ده ځکه په نړۍ کې زیاتره هیوادونه دې ته ګوري چې واکمنه ډله ل خپل ول سره څنګه چلند کوي او د نړیوالو سره شو ژمنو ته څنګه ګوري ځکه نو چین او پاکستان هم تر دغه حد د غربي هیوادونو تګلار خپل کړی ده او پرستمیت د روسا نه دی منلی پاکستان د پخوانه داس د کړه کړي چې یوازې پاکستاني تسلیم کړي او نور نړۍ قبول نکړي نو کوم توپیر به ونه کړي دا معلومه خبره ده چې د طالبانو په اړه د پاکستان دریز د نور نړۍ نه مختلف دی د پاکستان او طالبانو باور و چې نړۍ به د دوی په اړه دریز بدل کړي خو تر اوسه داسې ونه شول
پاکستان د طالبانو واک هر کله کړي وو ستاسو په فکر په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان داسې څه ترلاسه کړل چې افغانستان کې ورته ډیموکریټیک حکومتونو نه ورکړي
ګورې د پوهې خاوندانو په دې پوه چې د یو داسې ډلې ملګرتیا غلط کار دی چې له هغوی سره د یویشتمې پیړۍ فکر نه وي خو پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان کې د هند نفوذ ختمول او د امریکا ویستل زیات مهم کار دی نو ځکه یې د طالبانو ملاتړ وکړ اوس چې پاکستان د کومو ستونزو سره مخ دی نو هغه ما په فارن پالیسی مجله کې ټول بیان کړي او عنوان یې داسې و چې پاکستان خو بریالی شو خو دا ګټه به یې غاړې ته پریوزي او هم هغه سې کېږي تېر ورځو کې په بلوچستان کې حملې وشوې او پاکستان یې تور په افغانستان واچو هلته خو اوس نه ان ډی اس شته نه د کرزي او نه د غني حکومت شته او د پاکستان توقع و چې هلته نه به بیا حملې نه کېږي خو داسې ونه شول پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو اړیکې دي ځکه هغوی هم په پاکستان کې حملې توندې کړې دي او پاکستان دا هم ویل چې طالبان به سرحد چې ډیورن لاین ورته هم ویل کېږي ومني خو هغه هم ونه شول پاکستان چې په طالبانو کومه خواري کړې و نو د هغې ایواز ورته ترلاسه نه شو
په نړۍ کې د جګړو د مخنیوي او د اصولې لپاره د تګلارو جوړولو ادارې آی سی جی په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې طالبان په ډیپلوماټیکی او اقتصادي توګه هم دغه سي اواز وساتلی شي نو دوی به د پاکستان د پاره یو پیټه جوړ شي تاسو دې ته څنګه ګورئ
پاکستان کے لیے مشکلات اس لیے بڑھیں گی کہ پاکستان
دی پاکستان لپاره بستون زکه زیاتی کی چې پاکستان به طالبانو سره په هر حال کې خیاړی کې ساتلوی زکه د ګلنو رئیس هغوی پاکستان کې پاتې کېدل د حالت نه د افغانستان وخت تر لاسه کړي هغوی به د ملاتړ لپاره پاکستان ته ګوري چې پاکستان ترې پشاشي نو به شکه طالبان به د پاکستان خلاف کیږي د پاکستان لپاره د طالبانو نه مخړول دومره اسانه نه ده څومره چې د امریکا او اروپا لپاره ده چې طالبان یک یوازې پاتشي نو هغوی سره ملاتړ او مرستې نړۍ سره تماس او لارې ورکول به یوازې د پاکستان مسؤلیت پاتشي دا یو بد قسمتي ده چې پاکستان د یو داسې ډلې ملګرتیا کړي چې پوره کنټرول پرې نه لري او دا هغه ستونزې دي چې آی سی جی او نور ماهران ورته اشاره کوي
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې بهرنی توندلاري زیات شوی او دا هم وایي چې د اسامه بن لادن زوی طالبانو سره لیدل کاته کړي دا د نړیوال امنیت لپاره سمره د خطر خبره کې دی شي
دغه افغانستان کې باره مې یې پهلې څخه طے هو گیا
تا ګوري د افغانستان په اړه دا خبره مخکنه کیږي چې حالت د جهادي ډلو اړیکې او شبکې موجود دي او ترڅو چې حالت داسې یو حکومت نوي چې ټول جهادي ډلو ته دی او خطر په نظر وګوري نو دغه ډلو د ضرورت کېدو لپاره به حالت ځای وي اوس چې واقع داسې خلکو په لاس کړی چې دغه جهادي ډلې د خپلې مفکورې یا ایدیالوژۍ ملګري ګڼي نو بیا خو افغانستان د نړیوالو جهادي ډلو لپاره د یو نوي مرکز په توګه ګڼل کیږي افغانستان ته که د نورو ځایونو نه بهرني توندلارې ځي نو وجه یې دا ده چې د هغوی په فکر په افغانستان کې جهادي مفکوره کامیابه شوې ده او دا فکر کوي چې هلته د هغوی همخیاله خلک واکمن دي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوي د کووید 19 پندامیک یو باو خو د لچې د واکسینونو د تاهیا کولو او توزیع کولو په برخه کې د نړۍ د بډایو او نیسمنو ملکونو ترمن څومره غټه خلا موجوده و او هم ورنه د کووید 19 د واکسینونو د تیارولو په برخه کې پر بهرنیو هیوادونو باندې د افریقایانو اتکا جواته شو. خو اوس دا هیله پیدا شوې ده چې په سینیګال کې به د یو نوي ابتکار په برکت اوسنی حالت بدل شي. له ډاکر نه به د خبریالې انیکا هرمر شلاک د رالیګلی رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واورې.
د سینیګال چارواکو خلکو ته د کووید 19 د واکسینو په لګولو باندې څو میاشتې وروسته له هغه پیل وکړ چې په لویدیځه نړۍ کې هم دغه واکسینو لګول رایج شو. خو له هغه وخت راهیسې د سینیګال په شمول په افریقایي هیوادونو کې د کووید 19 د واکسینو اکمالات بار بار ختم شوي دي او په نړیواله ټولنه باندې د نورو واکسینو د حاصلولو په خاطر اتکا زیاته شوې ده. تر نن پورې د افریقا په نیمه وچه کې صرف 11% خلکو ته د کووید 19 د واکسینو ستنې لګول شوې دي چې دا شمیره د متحده ایالاتو او لویدیځ نړۍ په پرتله ډیره کمه ده. په امریکا کې تر دې دمه 30% خلکو ته او په بریتانیا کې 50% خلکو ته د کووید 19 واکسینو ستنې لګول شوې دي. خو افریقایي ساينس پوهان اوس په دې هڅه کې دي چې اوسنۍ وضعیت بدل کړي. د سینګال په پایتخت ډاکار کې د پاستور انسټیټیوټ د جرمنی د بایونټیک د دوا سازۍ له شرکت سره په ملتیا د واکسینو د تیارولو د وی فابریکې په جوړولو باندې کار پیل کړی دی. دغه انسټیټیوټ ډایریکټر امادو سال په دې اړه امریکا غږ ته ویل:
So the need to make sure that we have control over supplies is something.
نو لازم ده چې موږ پر اکمالاتو باندې د کنټرول لرلو په برخه کې خپل اطمینان ترلاسه کړو. او دا هغه څه دي چې د روغتیایي امنیت لپاره ډیر زیات مهم دي. د مسؤلیت په حساب د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جلا جلا ډول مسؤلیت درلودل به نه د دې وبا په کنټرولولو کې او نه به لنړۍ څخه په ختمولو کې مرسته وکړي.
افریقایان دا وخت د خپل ضرورت 99% واکسین له خارج نه واردوي. توقع ده کله چې دا نوې فابریکا په روان میلادي کال کې پرانستل شي 300 میلیونه ډوزه واکسین به پکې جوړیږي. جنوبی افریقا هم عین شان و پروژه د امریکا د دوا سازۍ د ماډرنا شرکت په مرسته باندې پیل کړی دا او د وی فابریکې په جوړولو باندې کار روان دی. د پاستور د انسټیټیوټ ساينس پوهان وای په پام کې لري چې د کووید 19 د واکسین نه علاوه د چیچاکو شری او پولیو په شمول د یو شمیر نورو اوبایي او انډیمیکی ناروغیو لپاره هم واکسین جوړ کی. دغه انسټیټیوټ د کوالټی یا کیفیت د کنټرول د چارو متصدی انټونیو ډیارت په فرانسوي ژبه امریکا غږ ته ویل:
افیکټیوملی لیس سټانډارډ سو دو پلس امپلی الیوی سا دماند اوسی ان ټرم د کمپټنس ان ټرم د ریسورس هومن د کمپټنس کی سون ایکس.
واقعا چې معیارونه هم هغه شی لوړیږي. په ډیره لوړه کچه منابع او همداشان ډیرو زیاتو لوړو انساني مهارتونو ته اړتیا لري چې لاسته راوړل یې تل آسان نه دي او نه دا داسې څه دي چې په اسانۍ د افریقا په نیمه وچه کې پیدا کیږي ځکه چې دا یو نوی ټکنالوژي ده.
د پاستور په انسټیټیوټ کې له 1300 راهیسې د ژړې تبې واکسین جوړیږي. د سینګال د حکومت د ایمونایزیشن د پراخه پروګرام امیر ډاکټر اوسینیو بادیانی وایي چې د ژړې تبې واکسین له ډېر پخوانه دلته تیارېدل او موږ یې د جوړولو په برخه کې خاص مهارتونه هم حاصل کړي دي. نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې زموږ ساينس پوهان به اونیش کولې چې نور واکسین چې د نړۍ په بل کوم هیواد کې تیاریږي جوړ نشي کړي. د افریقا په نیمه وچه کې د کووید 19 د اوبا د واکسینو په اړه په پراخه پیمانه ناسم او غلط معلومات خپاره شوې دي او زیاتره خلک نه غواړي چې د واکسینو ستنې ولګي. د ډاکټر بادیانی په باور کوم واکسین چې په خپل د افریقا په نیمه وچه کې تیار شي افریقایان به پر زیات اعتبار وکړي او هم به د هغو خلکو شمیره په فوق العاده توګه لوړ شي چې د کووید 19 واکسینو د لګولو سره علاقه کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرانو چارو د وزارت مرسته لیوین د شرمن د یالتا اروپای استراتیجی غونډه په وینا کې ویل روسیا د یوکران په لور خپل غوښته پر افته ورکوي. روسیې د نظامی قوا په ناپارولو بندولو کې څه باندې 3000 عسكر د یوکران د سرحدونو سره ځای په ځای کړی دي او اضافي عسكري بیلاروس ته استولې دي. د اداپتوګه د سترو نظامی تطبیقاتو لپاره استولې دي. مسکو مخ په ذاتي دن کې توګه شدید او به اخلاص لفظ غواړي چې یوکران د تیرې کوون کې په اس انزور کې د بهرانه وچارو د وزارت مرستل شرمنویل د روسي لپاره تدافعي توجه نشته چې د یوکران د سرحدونو سره په ډیر کم وخت کې ګنش مې راسکر زپ زیک لري په داسې حال کې یوکران روسي ته ګواښ نه مخامخ کوي. د بهرانه وچارو د وزارت مرستل شرمن څرګنده کړه دا په څرګنده توګه داسې نخې نښانې څرګندوي چې دا روسیه وه په 2014 کال کې په یوکران باندې حمله وکړه او تر دې ورځې پورې کریمیا اشغال کړې ده. روسیه په ختیځ اوکراین کې جنگ ته د سونګ مواد برابر کړ چې دا کېږي تقریبا 4000 تنه پکې وژل شوو او بشپړ خارګوټي تباه شوو. دا روسیه او د دوی نمائندگان دي چې په سلګونو یوکرایاني د سیاسي بندیانو په حیث نیولې دي او دا د روسیې د اقداماتو علت چې تقریبا 3 میلیونه یوکرایان عاجلې بشري مرستې ته ضرورت لري. روسیې د یوکران په انتخاباتو کې مداخله کړې ده او کوشش کوي چې د یوکران دیموکراتیک موسسو ته تاوان ورسوي. روسیې د انرژي او تجارت مخه نیولې ده. د یوکران په مهمو بنیادي کارونو باندې سایبري حملې کړې دي او د پروپاګند او غلطو معلوماتو نه کار اخلي چې د بې باورۍ او بې ثباتۍ تخم وشیندي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن څنګه وکړه امریکا د یوکران د خلکو سره ولاړه ده او موږ د یوکران د ملي حاکمیت او مخنی تمامیت سره ژمنه کړې ده. د 2014 کال نه راپدوي خو امریکا په امنیتي او غیر امنیتي مرسته کې د څه باندې 15.5 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده. په دې کې څه باندې 350 میلیونه ډالر هغه مرسته شامل ده چې د هغو کسانو سره وشي چې بیزه شوي دي یا د روسیې تیری ورباندې تاثیر کړی دی. امریکا یوکران ته دفاعي امنیت هم برابروي. جمهور رئیس جو بایدن در دسامبر په میاشت کې د امنیت په مرسته کې 200 میلیون ډالر ته اجازه ورکړه او لومړی جو پی په دې نږدې ورځو کې کیف ته رسیدل پیل کړل. د امریکا کانګرس په دې تازه وخت کې د یوکران د امنیتي مرستې د پروګرام لپاره بودیجه زیاته کړه او امریکا د بالتیک دولتونو په شمول د خپلو ناټو متحدینو سره کار کوي چې په د ستونزمن وخت کې یوکران ته د ډیپلوماتیک ملاتړ او نور مرسته برابره کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن خبرداري ورکړه چې روسیه یوکران باندې نور تیری وکړي دوی به له هغه څخه په اخوا چې په 2014 کال کې وسره مخامخ شو د قیمتونو او عواقب سره مخامخ شي. امریکا او زمونږ اروپایي متحدین او انډیوالان په ګډه کار کوي چې منسجم اقتصادي اقدامات چمتو کړي چې دغه اقدامات د روسیې د اقتصاد او مالی سیستم لپاره به دقیق جدي دوامدار قیمت وي. روسیه باید دغه بدمرغه ګام اوچت نه کړي.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.